کالو له قاتولو او اتکولو سره جوړ نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه دی چې بیې ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به یې تر $2,000 ته راټیټه شي. د روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اتو کولو کې د روبوټ د خاوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لسنی مې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار نن ازادي راډیو ته ویل چې شغله هاشمی د وی شفافې پروسې لاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل سوی دی. سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر ځاځی وطن دوست هغه درې نمندان و چې د غوروي کمیټې له لوري د پنځم په ورځ نوښت ولسمشر ته معرفي سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید په خپل خاور کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شوار پر ځای عملی ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د تروریستانو پر ضد د هغه واد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي. د کورنۍ چار وزارت وای د سړی تښتونکو د یوې نیول سوي 12 کسیزې ډلې د پاتې درې غړو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمانداني مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بې پیلوټ الوتکه په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له وصول څخه سرغړونه ده. او د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسله والی وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په وروستي برید کې لاس درلود.
زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو په برخه کې چې د نشې توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې $1,500,000,000 لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی $200,000,000 له نشې توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم، د زهرو د کاروان د روانې اونیزې خپرونې کوربه. د نشې توکو په خلاف د ناټو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږدې کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیه الوکوزه وړاندې کوي.
نشې مواد سره د مبارزې پولیسو په تیری او اونۍ کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه شپاړستنه د نشې موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شپاړست کسان د هیواد له څلور ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرام نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي چې دوی ورکی خزې دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9.5 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشه‌یي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشه‌یي موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندیښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشه مواد د افغان دولت او ملی یوالي د حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدل شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قربانی دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش های جدی به خرج دهند.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روغ دي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشئی مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونی وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشئی مواد بهر ته قاچاق کول. او د ونی ورستۍ پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرام نشئی مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلوګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولی دي.
ل رقیا الکوزینم مننه تاسو زمونږه غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي چې د نشئ توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې لازم واکونه ورکړل شوی دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. په خبرونه کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپږ معتادین له درملنې وروسته ورته نشته مخه کوي ولې
من 70-80% مراجعه
پسلو کې لاوی او څخه تر اتیو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو لامل پیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځنو نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او زوانا یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کټه شه
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکو.
د خبرونه تر پای مملتي او کړی رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې قسم ملاتړ ماموریت د معلوماتو لمخه وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیون ډالر د نشئی توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د قسم ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د لمنځړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عباد الله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د غوښتنې ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دوه شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د نشئی توکو د پروسس کارخانه هم په نخښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې شپېته برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیون ډالر پورې دی چې شپېته په سلو کې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوښتنې ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونچ وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې لمنځوړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالر زیان اړولې دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره د هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشئی توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشئی توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس د عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به دا عملیات دوام ولري، څو نه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایی او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچې او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ خپل هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه آزادې راډیو په اف ام 3.5 او منځنۍ سپه 1200 نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د زهرو کاروان او زموږ نور خبرونه د آزادې راډیو په ویب سټ کې هم شته. زموږ د ویب سټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د متادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا متادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د متادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د متادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون متادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د دې لامل شوي چې تداوي شوي متادین بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا په نشو اخته شي.
بین 70-80% مراجعین
پسلو کې له اویا او څخه تر اتیا او متادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته متادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د سیړونو لمخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر افغانان په نشو اخته دي. خغلی حیدری وایي د هغو متادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوی دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري متادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه، پودر، چرس بیخي یوځې تاق ورکوي. دوی خلک تشویقوي، خصوصا ځوانه طبقه.
چې دغه مرکز ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونه وخی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کوو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا واته ساکیان دي. نو ولې دا عامر دوزی نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د داخ ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅي، نن سبا کې داده سي دي لکه نه خود غوندي خرڅيږي. ولې پدې چې دولت ورته واخ ور کړی دي؟ که دولت ورته واخ ور نه کی کې دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان پدې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر یو نفر په سراغ د غټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په خارونو کې د امنیت راوستل خپلواکاري لمړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی د منی چې یو شمیر پولیس د نشه یي موادو د خرڅونکو په اړه بي تفاوت دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون په برخه کې مخنیوي واقعاً سنسمنه مسله ده، د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکي زیاتی په دې برخه کې به امنیتي ارګان قانون مطابق عمل کوي. پولیسو په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغه پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري، ده موږ نه رده و څه چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو هغه ده چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنۍ او هغو دولتي ادارو مسؤلیت ګڼي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسؤلیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د اتحاد د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاورش زبده بدبختي غغله اوس مزلم سي خوږي مشخه شي نه ده.
د زهرو کاروان
پټولنه کې د نشي د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځه وړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتله ده.
So the South Asia strategy gave us the authority.
د جنوبی آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو، چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. نو ځکه موږ د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشي موادو د ډیری لابراتوارونو د لمنځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړئ.
So we've had over 30 strikes or raids.
موږ تر اوسه ډیر بریدونه کړی، چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د اټکل له مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډېره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشه یي موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials
د راپورونو لمخې د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
کڅه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري. خو د فریکرسرونو وارد دل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه د فریکرسرونو په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو، تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواکونو په یو لړ هوایي عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته ووایاست.
thing we've done in northern helmand has been in
such a mung po shamali helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman siyo gad iqdam wo pa haqiqat ke de nishay mawad da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno band khpul briduno ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par loadawlo kar kawo او هڅه مو دا ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللې دي. لنشی مواد سره د مبارزې د زنګول ځواکونو اقدامات ستایو.
د نشی مواد د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنشته. ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعا وي سم دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
What's the plan for the 2018
د 2018 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي اسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم له ځان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي که د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوسم لاټړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئ توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړل لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1485 لمریز کال کې د زدکړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زدکړې کړې دي. دی وایي چې اوه کاله نشه وکړه د په افغانستان کې یو خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپل خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشم د شوق شروع شو ورتلو بالته مایک کلبونه او په موږ کې به مونږ نشه کولای. خو اول مې د هیروین وڅ کول نشم یې خو کنه شواله بیا مې شیشه شروع کوه کاله کېږي چې مدسه شیشه مې متداوم او وایم په لمه شخص روسیه کوم شپږ شپې تام کالو نو هلته ولاړم مکتب مې هلته خلاص کو پا پزوانه پانتون ته ولاړو د ژورنالیزم پانزینه زفاره یم او مشخص رشته من ژورنالیزم سیاسی ده. 2018 کال چې راغلم نو د موږ ورځې نه چې دلته راغلم تقریبا یو کالم دلته مې هیڅ څه شي نه مې استفاده نه کوله. دا چې د خپل وجود یې د منځه وړی هغه زه خپله پوهېږم. کله چې دا جسمي تغییر په وجود کې مې راغی دا چې ولیدم چې رنګ مې زیړ دی ډنګر شوم او ده بیا نو معلومه شوله ده واضح خبر ده چې هم یې وضعیت څه تغییر وکړه داسې خپله مې تغییر شوم ورسره. مور مې وایي خدای دې وبخښي هغه نو د ما دپاره غرق غونې وه په داسې وخت کې ځنې ولاړه چې زه خپله معتاد ومه ډېر مې ځان داسې ګناهکار احساس کړه په دغه وخت کې داسې یو عملي وه هغه مړ سوی و چې هغه د یخ د عمله و که د څه نه مړ و دا د کابل دریا ده یوه غړې ته یې اوله او زه ده بله ته یې دومه نو د دو مړی تقریبا دوې شپې همداسې یو وارې دو غاړې ته به راتله یو وار به و غاړې ته ته بس هغه مړی همداسې بې سرنوشته پروت و منځ کې تر څو چې شاروالۍ راغله هغه یې په لاسو نه په د بیلچو باندې پورته کړله په موټر کې یې واچوله نو ډېره ترخر باندې تمامه شوله ده. هر څوک چې دغو موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نه وي دي په دغه هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کړي بالاخره به داسې شي چې دغو مړی به خوسا شي څوک به یې خښ نه کړي شاروالۍ به یوسي کثافات څه به یې چېرته واچوي.
د خبرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې وو لژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټس کوي څنګ ته یې یوه سپرلۍ دی منع کوي. موټر چلونکي هم له کریم سره جنجال کوي. دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
یار دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم د سګرټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخوله درته ومې ویل چې زه ناروغه یم دلته سګرټ مچ کوه. وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همده موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سګرټ مسکوا.
سواریان خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سګرټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسې د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې له سګرټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسې موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه.
بس دا دې لاړم یوه سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دې باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
خار تزما
نظر او خجا
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام پدیشنه یخ کې د پدخته کې आवाज سکول
بس د سرتنبګی دی مین اسپیر شي پتا و د موټر کې سپور سیګریټ می ولګو خلکو غال مغال سره وک او موټر وانه ایسته د موټر نه کټ کړم
د سیګریټ نوم دی یاد کې دا د ماته سم دی لاس ټو خیر راغی
بس تو سپین ګرتوب دی بابا
ځوانه سکه جیته دی لاس ک لکه چې سیګریټ را باسي څنګه
می غم اوسه سیګریټ نه لګوم ما می خپل اجازه ولیدا بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نور خلکو خیال هم وساتي
بس زما دی نور توبه